السلام علیکم په افغانستان کې د مفشین دوی بجې دی ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د څلورويشت ساعتونو لپاره دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیل سوي د خو پایله خبرونه کیږي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا و مرستندوی ادارې په 2023 نه کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیوال ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه دی پریږدي چې وضعیت نور هم پسې خراب شي. ملګری ملتونو ویلي چې روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیون او دریو لکو کسانو ته ورسیږي. نړیوال بانک چې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارزواکې یخته دي. د ملګری ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار سي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده سوې ده. تروریزم او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د غرض بشري وضعیت ته هم اشاره سوې ده. د پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا د پنځمې پر ورځ وړاندې سو. په دې پریکړه لیک کې د ملګری ملتونو سرمنشی انتونیو ګوتریش څخه غوښتل سوی چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دی یو خپلواک پلاوی وټاکي چې خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي راستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالي ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړې او د کور د اړتیا وړ لوازم یې ورکړې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2,202 بې اسناده افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات پیل کړل. ټاکل سوی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه درې شلاوره نړیوالې مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر 28 اوسي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ور بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې یو محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل سي. د وکیلانو ویلي و چې عمران خان به د خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلورلو د اختلاس د تور د سپیناوي لپاره محکمې ته حاضر سي خو د نیولو امر دې وځنډول سي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایسار دی او روانه اونۍ د نیولو د پولیسو او د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بوسو خو پولیس د هغه په نیولو بریالي نسول. عمران خان چې په اپریل میاشت کې له واک لري کړی سو د سوغاتونو د پلورلو ترڅنګ په ترهګری او یا شمیر نورو غیر قانوني کارونو تورن سوی دی. د اوکراین جنگیالیو په بخمود شار او شاوخوا سیمو کې د روسیې یو لړ تازه حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین پوځ نن سهار ویلي چې د دونیسک په بخمود کې د روسیې لخوا د استوګنې پر دوو سیمو د توغندیو حملې په ملکي اوکراینیانو کې د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دونیسک والي پاولو کیرلینکو په ټلګرام کې لیکلي لی پرون راهیسي 2 کسان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو راپور کې ویلي چې د روسیې پوځیانو پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د کرښې په اوږدو کې څباندی او یا حمله کړی دي. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څباندی کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره د بشري حقوقو او نړیوالو بشري نورمونو پراخي سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځمه په یو راپور کې ویلي په دغو سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غرض د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د اجباري اخراج مسله شامل ده. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې لخوا د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل سي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سیمه له هیوادو سره د طالبانو روابط په دې خبرونه کې څیړو. د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادو پریکړه کړې چې د افغانستان پر ځای د سارک مهالنۍ مشي بنګلادیش ته وسپاري. بل لور ته د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې د طالبانو جنرال قونسل خپل کار پیل کړ. د سارک د منشورو مقرراتو له مخې تمه وه چې د دې سازمان راتلونکي درې کلنه مهالنۍ مشي افغانستان ته وسپاري، خو د ځینو سرچینو په باور د دې لپاره سارک دا څوکۍ بنګلادیش ته ورکړه چې دغه سازمان په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني. سارک یا د جنوبي آسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلادیش په پلازمینه ډاکه کې د وو هیوادونو له لوري تأسیس شو. بیا د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم دې سازمان غړي توب ورکړه. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي. د دې سازمان څارونکي غړي استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریشس، برما یا میانمار، جنوبي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات دي. بل ورته په سیمه کې طالبانو یو شمېر ډیپلوماتیک مرکزونه نیولي دي. روانه اونۍ د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې جنرال قونسل طالبانو ته وسپارل شو. د ترکیې په استانبول کې هم قونسلګري طالبانو خپله کړې. په ایران کې بیا سفارت ته دوی خپل استازي استولي دي. په قطر او پاکستان کې هم د افغانستان استازولي طالب چارواکو ته سپارل شوې. په اسلام آباد او دوحه کې د سفارتونو ترڅنګ په کراچۍ، کوټه او پېښور کې طالب ډیپلوماتان د افغان استازولیو چارې مخته وړي. په روسیه، چین او ترکمنستان کې هم د ځینو طالب ډیپلوماتانو حضور منل شوی دی، خو د دې هڅو سربیره د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلې چې له همدې کبله د سارک سازمان مهالنۍ مشي له ګوتو ووتله. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي او زرخ حافظي، د اقتصادي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو کارپو او عزیز الدین معارج، د سیاسي چارو کارپو او پخوانی ډیپلومات سعیدی صاحب میلمنو تاسو شرغلی. سعیدی صاحب که تاسو سره شم، څه فکر کوئ چې دغه کنسولګری سي جنې طالبانو ته سپارل شوی دی، دا په څه مفهوم؟ آیا دغه هیوادونه غواړي چې له طالبانو سره رابط نشته کړي؟
واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، نه داخلي نه نړیوال مشروعیت لري او نه هغه ته عملا هڅه کوي. دی دا او نه پرته بل څه نشته. مطمئنا یو سلسله قونسلي چارې مخته وړل او هغه ته زمینه برابرول دا مشکل نه دی، اما په سیاسي پوستونو کې څوک نشته او نه هغه ته عملا هڅه کوي. د سیمې امنیت او اقتصادي چارې د سیمې د همکاري پرته نشي اجرا کېدلی. زه هېڅ تعجب نه کوم چې د سارک مشري هغه نوبتي مشري طالبانو ته نه ده ورکړل، په دې چې دوی مشروع حاکمیت نه دي او د مشروعیت لپاره نه په داخله او نه په بهر کې هغه متناسب هڅې اداوي خو اداوي دي، اما
مننه سیدی صاحب. حافظی صاحب، د سارک مهالنۍ مشرۍ له اقتصادي اړخه څومره اهمیت لري؟
سارک یو مهم اقتصادي سازمان ده او تر شپږ تریلیون ډالر تر نوري زیات دی. نو اما متاسفانه د پاکستان او هندوستان د مشکلاتو له امله ډېر فعال او اکټیو نه دی، خپل د فور کپاسټی څخه کار نشي اخیستی. کنه ډېر مهم دی او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم ډېر اهمیت لري او نور اعضاو لپاره هم ډېر ښه، ګټور، مفید او غښتلی سازمان ده.
یعنی حافظی صاحب، یوازنه علت همدا ده چې پاکستان او هند سره رابط خراب دي او کنه په ورته وخت کې د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي توازن ډیر کته پورته دی، شکته پورته دی؟ یعنی داسې نه لکه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ چې اقتصادي توازن ډیر کته پورته نه دی، که څرنګه؟
په اروپا کې هم متوازن نه دی. مثلا آلمان 15 تریلیون ډالر یورو تولید ناخالص ملي لري، حال دا چې د بلغاریا یا مثلا رومانیا نو په 500 میلیارد هم نه رسیږي. نو په دې خاطر باندې توپیرونه شته دي، اما
دومره ډېر نه. وبخښه، زما مطلب دی دومره ډېر نه، یعنی مثلا لکه د هند او د پاکستان اقتصاد کا مقایسه کو.
او بیا داسې دي چې نور هیوادونه لکه بوتان، لکه مالدیف، لکه نیپال او سریلانکا، دا هیوادونه افغانستان سره تقریبا ورته یا تر افغانستان څخه لږ اقتصاد لري، نو دوی هم ډېر غښتلي اقتصادونه نه لري. مهم دغه دی چې دلته تصمیم نیونکي علال اکثر همدا هندستان دی، بنگلادیش دی او پاکستان دی. په ایکو کې هم دغه سې دی چې ایران او ترکیه او پاکستان اساسی رول لري، ځکه چې دوی اقتصاد او وند زیات دی او د سازمان د تمویل لپاره ډېرې پیسې ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا خو تساوی نشته دی، اما په هر صورت د همکاري زمینه شتون لري. هغوی بانک د سرک شته دی، یعنی صندوق وجی د سرک شته دی، بیا سټیکر دی، سارک دی، د تجارت دی، اسانتیاو لپاره چې ټول هېوادونو سوداګر ته ورکول کېږي. نو متاسفانه دا ټول د یو واحد اقتصادي انتګریشن یا همګرایي اقتصادي لپاره زمینه تر اوسه پورې برابر شوې نه دي. کنه د ټول هېوادونو لپاره دا ګټور دی. مثال په توګه انتګریشن شتون لري، افغانستان د معدن څخه ډک دی، هندوستان او پاکستان او بنگلاديش د ماهر کارګرانو او انجینرانو او د ډېر ښه صنعتي تجربې څخه برخوردار دي، او دوی خام مواد ته ډېر ضرورت لري. کیدای شي چې پروسس حتی د ډېر موادو په افغانستان کې وشي. دوی اوسپنې ته ضرورت لري، مس ته ضرورت لري، قلم ته ضرورت لري، لیکن ته ضرورت لري، کرومایت ته ضرورت لري. ډېر شیان چې په افغانستان کې پیدا کیږي دوی ورته ضرورت لري، اما ډېر مشکلات ورته شتون لري. مثلا پاکستان غواړي چې دا ټول شیان د پاکستان له لارې بهر ته صادر شي، او پروسس لپاره هم ډېر زلخ نه کوي. په دې چې اکثرا زمونږ تالک یا مثلا زمونږ کرومایت او ځینې نور شیان دلته په پاکستان کې پروسس کېږي، یا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت هلته تولیدېږي، او کله نا کله دا اضافي ارزښت تر اصلي ارزښت زیات وي. په دې خاطر باندې د پیچلي مسایل تشکیل لري د همکارۍ د بشپړ همکارۍ مخنیوي کوي.
مننه حافظ صاحب. د موضوع سیاسي اړخ ته راشم. مارج صاحب، تاسو د ډیپلوماټ صفت کار کړی، سفارت یا کنسولګری د یو هیواد پر پلازمینه واکمنو ته سپارل، یعنی طالبانو ته چې سپارلې دي، څه معنا چې حکومت به بیا پر رسمیت پیژني؟
اسان د ډیپلوماټیک اصول پر بنیاد باندې کومه بدې د فکر وکړو، تقریبا مخکې له 1961 کال د دوه ملکاتو په منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې صحیح یا کېدل جوړې د دوی خپل منځي یو پروتوکول و یا تړون لاسلیک و، په هغه کې به بل خپل شرایط هم باندې کول، او په زمن کې دا به ویل چې په کومه کچه باندې دا رابطه سره جوړ کړو، د سفارت په کچه، د جنرال کنسولګری په کچه، د کمشنری عالی په کچه، او یا که مثلا دفتر ناظر یا مثلا جنرال کنسولي، هر ډول چې و عمل به مثلا موجود و. صحابه معلومه چې تاسو موږ تضمینه کې څومره خاوره به وخت لري چې تعمیر جوړ کړي ساختماني، او دا خدا مثال وکړم سره جوړېدل او رابطه مصیبت خرابېدل د دوی د حقوق باندې د ولایت خصوصي پر بنیاد ودا کېدل. له 1961 کال را دي خاص کړه چې کنوانسیون دی بیا نه او شیکاګو یونیفورم کړل، مثلا د نورمونه د ډیپلوماټیک او د کنسولي چارو، اصول د ډیپلوماټیک او کنسولي او پروتوکول د ډیپلوماټیک، دا نو تقریبا متحد المال په ډول باندې په ټولو دولتونو چې دلته لاسلیک وکړه، خصوصا یو سل درې نوي هېواد سره بګوی متو سازمان غړي هم دي. دلته مورې ویل اجلاس دا سیستم په ټولو باندې، یعنی دلته اول شرط بیانو دا هم ده چې یو دولت باید په رسمیت وپېژني چې هغه مشروعیت ولري، یو ستاندرد معیاري دولتي. که چیرې په رسمیت نه پېژنه کې معنا ده دغه دولت دوی ته اعتبار نه لري، یعنې دوی دولت په سترګه نه ورته ګوري. دولت یعنې حاکمیت، قلمرو، نفوس، په دغه معیارو باندې دوی ته نه ګوري. نو نوبای شرط دا ده چې دولت باید په رسمیت وپېژنه سي، دوهم ځل بیا نه د ډیپلوماتیکې اړیکې بل مقابل په کچه باندې جوړېږي. اوس یو حالت استثنایي ده چې یعنې په نا اعلان شوي توګه دوی غواړي چې افغانستان د طالبان امارت په رسمیت وپېژني. دا درې کټګوري هېوادونه دي. یو هغه وادونه دي چې دوی فکر کوي چې طالبان یو پروژه ده، نه نظام ده، نه دولت ده. دغه پروژې د ملاتړ دپاره هغه چا چې پروژه په لاره اچولې ده، دوی هم غواړي چې دغه یو هویت په ډول باندې وساتي، دغه نظام دا اوسنی دغه جغرافیه ساتي دا وساتل سي. دومه کټګوري هغه هېوادونه چې دلته امتیاز لري، لکه چین یا نور هېوادونه، غواړي پانګونه وکړي، غواړي دغه فرصت موجوده شته نه استفاده وکړي. درمه کټګوري هغه وادونه دي چې دوی احساس خطر کوي، امنیت د کورنی امنیت تخپل کوي، ایران یا پاکستان یا ترکمنستان یا په ټول کې منځنۍ اسیا وادونه. دوی غواړي په ډول نه او ډول رابط جوړ کړي چې خپل تدابیر ونیسي، مثلا تیادیږي ته داعش ډله ده او القاعده ډله نور ډله په دغه عنوان باندې. دا درېمه کټګوري کسان هېوادونه دا سیوالی که جوری پا طوله که دا اصلا یا امتیاز طالبان تام نده او طالبان دی امارات اسلامی باید پا دی مند خوشحال هم نوسی پا دی دول مند زانت خود مختار خپلواک هواد وی زماندار وی دی جغرافی مالک وی او نړی سرداس تعامل کې څنګه د تا هویت ته پټی ته سر وګوري که چیرې دولت او حاکم یا نظام ته یو ارزښت ورکوي بیا نه بل مقابل مملکت سره به داسې رابط جوړ کړي که تا ول لومړی شرط پکې چې راس ما پرسپت وپېژنه بیا ما ته د ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړه کنې دغه شته ډیپلوماتیک اړیکې سدوی په کابل کې سفارت پرانیسته ده دا هم پې وتړي خو متاسفانه سدوی له خپلو مجبوریتونه دغه حالت راغله ده د خطه په امتیاز په سرګړډي خوشحالیږي چې بدون د اګریمانو بدون د اعتمادنامې بدون د پروتوکول د تشریفاتو مراسمو چې یو اعتمادنامه به وړاندې سي دوی یو عادي ډیپلومات معرفي کوي او دا په نړیواله کچه اعلانې او دوی ته خوشحاله چې د موږ او ډیپلومات په فلاني هېواد ملال درې چې موږ ته
اسان
که دوی رښتیا غواړي باید معیاري سیستماتیک د حقوق باید دولومي او د کرماسینو پر بنیاد نه دی باید عمل وکړي چې خپل ارزښت وساتي
مننه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سیدی صاحب لکه مارج صاحب چې په تفصیل دغه درې کټګوري تشریح کړه آیا فکر کوي چې ایران هم له طالبانو ویره لري چې د سفارت چارې دوی ته سپارلی
خبر ہم ایران روسان سر یو استعمال
حافظی صاحب له اقتصادی اړخه په فارس خلیج کې دوبی یو ډیر مهم ځای دی څه فکر کوي چې د دوبی د جنرال کنسولی سپارل طالبانو ته د دوی لپاره مفید تمامی شي
دوبی تقریبا اوس ترمینال د اقتصادي د افغانستان ګرځېدلې دي زمونږ تولیدات په جبل علي آزاد سیمه کې تر دننه افغانستان څخه زیات تولید دي چې هغه افغان سوداګر هلته تولیدات لري کارخانه لري تر داخلي تولید څخه دا زیات دي او شاوخوا $11 میلیارد تر نوور دی لري په کال کې چې دا بیا هم زمونږ د داخلي تجارت پرتله تقریبا 40% تر 30% زیاته ده او هلته سوداګران او د افغانستان او صنعتکاران او هغه څوک چې په خدماتي چارو کې سره بوخت دي دوی ستونزې لري دولت خو خدمتګار د خلک باید وسی وي او معین خدمات باید ترسره کړي دا که دولت د کمونیستي وي که اسلامي وي که امارت وي که طالب په راست کې وي که کوم ډیموکرات وي هر څوک چې وي خو خلک ځینې خدمات غواړي او ځینې ضروري خدمات دي مثلا کنسولي خدمات هغه د یو سوداګر پاسپورټ وخت تیریږي خلاصیږي او هلته بیا اقامت تر څو چې دی پاسپورټ ونه لري او دولت د امارات سره دی یو رسمي مناسبات ونه لري نو اقامت یې فسخ کوي په نوم د مالک اقار یا مثلا د جایدادونو تختر په حیث یا د سوداګر چې هلته پانګونې کړي دي دوی هلته میشته دي دوی هلته کورونه لري دوی هلته تجارتي اماکن لري رهایشي اماکن لري کارخانې لري نو دوی په کار دي چې افغاني پاسپورت کله چې میاد پوره کیږي بیا تمدید شي دا کنسولی خدمات ډیر ضروری کړی اوس په دوبی کې هم کنسولی خدمات چې یعنی زیات سیاسي جنبه نه لري دا زیات خدماتي او کنسولی جنبه لري دا موجودیت یالته مهمه دا د سوداګر ته مهم نه دي چې چا پلاس دي مهم دا د خدمات تر سره شي خپل پیسې واخلي فیس واخلي او د هغوی کار وکړي مثلا دوی موسیقی ته ضرورت لري ځینې تصدیقونو ته ضرورت لري چې هلته په پردیسي ژوند کې دا هر وخت په کار راځي د مرکزی افغانستان دولت په سړیتوب تذکری ویشي مثلا پاسپورت ویشي او نور تصدیقنامې اجرا کوي په دې خاطر باندې دا د کارونو د سمون لپاره ضروری دي انڅه ډیر خلک سیاسي جنبې پسې نه ګرځي دوی د کنسولی جنبې پسې یا د
خدماتو افیسه محترم نو د دوبی کنسول جنرال کنسولی به ډیر روایت هم لري په دې سب
ډیر روایت لري او په افغانستان په سفارتونه کې د مسکو کې سفارت پاکستان سفارت کده دی په دې پوری او دوبی آفلاین امدارنګ د ریاض او جرمنی او امریکای ډیر وعده
مبل مننه حفیظ صاحب مارچ د سارک په برخه کې مو مخکې نظر راخیسته و خو کله تاسو دا پښتنه وکم چې د سارک غړي هیوادونه لکه هند سریلانکا مالدیف بنگلاديش بوتان نیپال او پاکستان چې پریکړه کړې د افغانستان ته مهلنې درې کلن مشي ورنس پاري ونس پاري لسیاسي پلوې تاسو سرنګ ارزوي
دا د دې ډېر معقوله او اصولي پریکړه ده ځکه چې یو دولت چې تاسو پر رسمیت ونه پیژندل سي او هغه ستاندرد معیارونه ونه لري کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي دا خو داسې نه ده چې مثلا په اوز روزاره یا پخله ویل کېږي صحیح ده طالبان هڅه کوي مثلا یو څه کوشش کوي تر ډېره بیله پورې دنن هم هڅه کوي اما هغه معیاري هڅې نه دي کړي د مملکت اساسي قانون ولري د قانون پر بنیاد باندې یو دولت جوړنه کې یا د ټاکنو یا د خلکو پر رایه باندې نو بیان د تخصان کې او مشروطیت او پارلمان مثلا نه یا د دولت هغه آباد معلوم نه وي د ګونې قوی نه وي او یا حداقل دایمي کابینه نه چې وزیر مسؤلیت ولري نو په هغه وخت کې خو نو څه کله کورنۍ مشروعیت ترلاسه کی او بیا په زمن کې بهرنۍ مشروعیت چې هغه اوس فلحال متعلق باندې د کومو هیوادونو دی پر رسمیت پیژني څه حال دا چې مطلق کنه هیوادونه پر رسمیت پیژني بهرنۍ مشروعیت یې نه لري په داسې حالت کې خو امکان نه لري چې مثلا دوی مشري دي یو نهاد یو د تشکیل چې هغه تقریبا څو هیواد یې راټول شوي او دوی مشري دوی ته ورکړ شي دته اعتبار حقوقي مهم ده دته نه تنه چې فزیکی شخصیت حکومي شخصیت هم په حقوقي ډېره
مارشب د اسار د هیوادونو دا چارون کې غړي هم ډیر مهم هیوادونه دي لکه د امریکا متحده ایالاتونه د اروپایي ټولنه استرالیا چین جاپان او په افغانستان گاوند کې ایران البته ځینې بیا لري د افغانستان سره ممکن ډیر ارتباط ونه لري لکه میانمار یا برما خو جنوبي کوریا هم بیا د اقتصادي اړخ ډیر اهمیت لري دغه اړخ ته کې څوک ګوري څنګه لدی په لوه هم د دوی رادیدل چې طالبانو ته اساس د طالبانو محلنۍ اساس یې نه مني اهمیت نه لري
ګوره تاسو تقریبا د 15 د 2020 کال چې طالبان امارات د افغانستان کا کم سره د تقریبا 15 واله د سیمو د ګوان په کچا وړي او غټه تقریبا 3 ډېر غټه غونډه دي په دې ټولو کې په څلورو یا نهایت 5 غونډه کې طالب اساس دی ته بلنه ورکړ سه متوقع طالب اساس څنګه دین نه دا پخپلا یعنی د طالبانو ته د غټ د افغانستان د غټ تاوان ده چې له دغه امتیازات او فرصتونو څخه استفاده نه کیږي اوس ګورې د جنوبي اسیا د امنیت مسایل دي د جنوبي اسیا د هیوادونو ستونزې دي د سار کو دا سازمان ده چې افغانستان هم غړي توب لري دلته کچیر اوس اغه غزمن هوادونه تاسو واخله چې هغه د څار په توګه باندې دلته هم ګډون کې په دې خوند کې څومره زیات مفیات و څومره د افغانستان لپاره به مرسته راځي سه وي څومره قوي ستراتیژي به تړون سه وي د افغانستان یو خل لابي به سه وي یو خاص موقع به سه وي خل دیالوګ به سه وي دغه هوادو پام بره ګرځره و اقتصادي سیاسي اجتماعي ستونزې به لسه وي په خوښنۍ سره چې دا سه او ستر امتیاز چې تاو لیدرشپ یا رهبری داسې سازمان د دې کارو د پراخ د لاسزي دا د چا له وجه نه دا ګناه خپله دی دنه دی کوم نظام چې اوس طالبان دي په افغانستان کې د دوی ده د ده پرته په بل چا موږ نه اچو که نور هېوادو ته وګورو مثلا پاکستان ته ایران ته که داسې امتیاز چا ته ورځي دوی په هر ډول سي هغه شرایط ورته پلي کوي اماده کوي یې او دغه امتیاز لاسته نه ورکوي د خپل تاریخ دپاره د خپل د ملي ګټو دپاره د ملي افتخاراتو ملي ارزښتونو او د خپل ملت دپاره.
مننه مارشد. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د سیمه له هیوادو سره د طالبانو روابط. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی، د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي عزیز الدین معارش ته بلنه ورکړې ده. بیا هم خبرونه ته شرغلی حافظی صاحب، د افغانستان د سوداګرو یو لوی ستونزه همدغه چې هر وخت له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې ده، دا چې دوی د پیسو په انتقال او په دغو کې مشکلات لري. دغه ځینې کنسولګرۍ که چېرته طالبان ته سپارل کیږي لکه د دوبۍ، څه فکر کوي په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې ممکنه دي چې رامنځته شي؟
نه متاسفانه، داسې دی چې افغانستان چې یو مشروع مقتدر او رسمي سیاسي ادرس نه لري چې هغه دولت دی، نو ډېر مشکلات زیږي خصوصي سکتور ته او د افغانستان خلکو ته. اوس موږ د بینلمللي سویفت د سیستم څخه بې برخې یو او دا بینلمللي سویفت سیستم د دوبۍ په لاس کې نه دی چې موږ یې راکړي یا رانه کړي. دا مرکز یې په وال سټریټ کې دی په امریکا کې، او څوک چې دا چلوي د دنیا په استازیتوب هلته فدرال ریزرو بانک اف امریکا دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دا بشپړ رسمیت په کچه د ملل متحد او په کچه د امریکې او دا زبرځواکونه او د امنیت د شورا غړي، د پنځه امنیت د شورا غړي هیوادونه چې دایمي او اصلي غړي دي، هغوی په رسمیت ونه پیژني، دا مسله نشي حل کېدلی. نو ما هر وخت دا عرض کړی دي چې سیاسي بستر چې مشروعیت ولري د اقتصادي د ودې لپاره اساسي شرط دی. تر څو چې دا شرط ترسره نشي، د افغانستان د ګټو څخه او د منافعو څخه په بینري ډګر کې او په منطقوي ډګر کې په بشپړه توګه څوک دفاع نشي کولای. او تقریبا اوس د افغانستان سوداګر لکه یتیمان دي چې هیڅ مقتدر ملي مرجع شتون نه لري چې دغه څخه حمایت وکړي. په بهر کې با امریکا کې موږ سفارت نه لرو، د سازمان ملل متحد کې موږ بشپړ خدمات نه لرو چې د افغانستان غږ پورته کړي. هو همدارنګه په ډیر نور هیوادونو کې هم په یو ټیټه کچه کې مناسبات لرو او دا مناسبات بشپړ نه دي، او هم مناسبات د پروتوکول له مخې ډیر مهم او ډیر مقتدرانه نه دي. نو تر څو چې دا ترلاسه نشي، د افغانستان وروسته پاتې والی دوام کوي. په دې چې تر څو چې تاسو د بینلمللي نړیوال اقتصاد څخه بهر پاتې شي، هلته استقرار نشي کېدلی، لوی پانګونه نشي کېدلی. هاي ټیک یا ټکنالوژي چې د اقتصادي ودې لپاره او د صنایع ثقیل لپاره پکار دی او ستراتیژیک صنایع لپاره، هغه نشي ترلاسه کولی. تاسو ځکه چې هغه په دوکان کې نه دی، هغه کارخانې تاسو لاړ شئ او ځینې پیسې ورکوي واخلئ، که رسمي یاست که نه یاست، که مشروعیت لري که نه لري. هلته ډېر کریټیریا یا شرایط لري ځان ته. تاسو یو مثلا د سیمنټ یو کارخانه تاسو د هایدلبرګ د المان څخه رانیست، اول باید دولت په رسمیت پېژندل شوی وي. بل دا چې هغه پیسې به کلرنس ولري، دا پیسې حلال دي نه دي، د قانوني لار څخه لاسته راغلي دي که تریاق پیسې دي، که د رشوت او زور زیات پیژني، دا ټول کلرنس در نه غواړي. او د امریکا څخه هم مهم ټکنالوژي چې د افغانستان د معدن استخراج لپاره ضروري دي، او یا ریفاینري د تیل دا خو دغه طریقې یو سیاسي مشروع بستر ورته شتون لري، یو مختدر ملي دولت وي چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب وکولی شي چې د دنیا سره معامله وکړي. نو تاجر زمونږ خو په یوازې نشي کولی، یو سوداګر څه کولی شي؟
بله حافظ صاحب محترم، په همدې برخه کې زما که څه هم تاسو دا توضیح کړه چې وال سټریټ سره اصلا واک دی او د امنیت شورا موضوع ده، لیکن فرضاً په کابل کې د افغانستان بانک نشي کولی چې د دوبۍ له یوه بانک سره کومه تفاهم نامه ولري او د هغه له لارې تاجر پیسې انتقال کړي له دې له افغانستانه متحده عربي اماراتو ته او له اماراتو افغانستان ته؟
داسې دی چې دوبۍ هغه بینالمللي مالي اقتصادي سیستم د کنوانسیون سره مطابق کوم پریکړه چې هلته کېږي د هغه په خلاف دا نشي کولی چې ووایي کې په خپله تر تعلیم لاندې راځي او دې په میلیارډاو ضرر کوي، دا رسک دوی هېڅکله نه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
مارس د موضوع د سیاسي اړخ ته بیا هم راشم، تاسو توضیح کړل چې دغه هیوادونه د څه له خاطره د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، لیکن دا اوس چې شرایطو ته ګورو طالبان هم په ورته وخت کې دې ته ډېر لیواله دي او هڅې کوي چې د دوی حکومت هڅې خونه کوي خو لیواله دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. څه فکر کوي چې باید کوم مهم کارونه دي چې لږ تر لږې د سیمې ځینې هیوادونه په رسمیت وپیژني؟ مثلا په دنیا کې داسې هیوادونه هم شته چې موجودیت حتی نه لري، لکه د فلسطین په حقیقت کې موجودیت نه لري خو هغه په ملګرو ملتونو کې رسمیت لري.
بالکل، دا لیوال نه چې بلکې هڅې کوي ریا مچ کی په نړیوالو مجالس سره یاداشتنم لیږي، خبرې هم کوي. هغه موجوده سفارتونه اساس ولیان چې دي په ګډون دی نه مو د اتحادیې اروپا اساس سره ځي همشه دوی دا تقاضا کوي، خو په خواشنۍ سره شرایط ورته وړاندې کیږي. انتونی ګومترش منشي د ملګرو ملتو واضح توګورته ویل که چیرې امارات د طالبان د ښځو حقوق ته درناوی وکړي او نجونې ښوونځي ته پرېږدي، د دوی استازی موږ په ملګرو ملتو سازمان کې منو. ګوره دا ډېر غټ امتیاز دی. ملګرو ملتو سازمان اوس فلحال یو سل درې نوي هیواد غړي دي او بغیر له خودګردانو تشکیلاتو چې هلته موجود دي، یعنې دغه ټولو سره د افغانستان اړیکې هیاکېدلې جوړېدلې. او که بیا چېرې هلته یو قوي ډیپلومات تللی وای، یو ښه د هغې ډیپلوماسي سیاست مې کار اخیستی وای او ښه مثلا ښه لابي یې کړی وای، کډیالو کړه بیا کې داسې نړیوال فدیت متعق نه کړی وای چې راغلی افغانستان پر اساس ته ځان دروي، خصوصا نن افغانستان مزیم طالبان حکومت ده. دلته یو ستاندرد معیاري حکومت په کار ده، په خوشنۍ سره دوی دا کار نه کوي.
دلته مارش دلته مثلا او بخشه سوال دا ده او بخشه، لکه دا تاسو چې اشاره وکړه د جنو مکتبونه نوروز ته څو ورځې پاتې دي په شمار، لیکن تر اوسه پورې دوی هیڅ حرکت نه دی کړی. آیا د طالبانو دننه دا خلک د دې په اهمیت نه پوهی شي خو د رسمیت پیژندلو په اهمیت بیا پوه دي؟ څرنګه علت شي
کومه دا سیاسي مسله ده په دې کې دوی اجازه نه لري یا ورته ویل شوي دي، ځکه دا دلایل دوی وړاندې کړي د کاري کالمو مثلا یا د حجاب شرعي او بعض مسایل دا ټول پلمې دي، کومه بله ستونزه تخنیکي او شرعي نشته په دې کې قطعا. دا یو سیاسي مسله ده چې د پردې شاته به څه خبره وي، ځکه د دوهې تړون 215 پاڼې چې وي هغه مطبوعات نه دي راوتلي، تنها هماغه څلور پاڼې یا څو پاڼې چې دي هغه څلور مادې عمومیات مطبوعات خوده شوي دي. زما یې نور مخسر نه څه دوی راتلونکی څه دی، یا څه پروګرام خربر کړی دی، یا مجري هېواد چې پاکستان ده دا هم معلوم نه ده چې تر اوکراین مسلې دپاره به دوی څور انتظار کوي. وروسته به غرب هغه سر ګزار هېوادونه چې اوس څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي به وروسته بیا دوی څه اقدام کوي، څه پروګرام به کوي. د دې لپاره کېدای شي دغه د ښوونځیو مسله دوی په لوی لاس هدایت سوی چې دا به نه هغه کوي چې نړیوال ته یوه پلمه سي او تاسو په رسمیت نه پېژني، یعنې مشروعیت حاصل نه کړي. وروسته به یو تغییر خامخا درته راځي، یو استاتو منځته راځي، خو فلحال به دغه چې د اوکراین مسله چې تایوان مسله دوه د پولنډ مسله کې هم لږ د مسایل مطرح شوي دي، ناروی سویدن کې دغه ستونزې چې حل سي تر هغه به دغه جغرافیه په دې خلکو ساتي. دا یو پروګرام دی، ځکه نیم بدن دی یو ټولنې، نه یوازې تعلیم نه انجینې محرومې دي، بلکې ښځې په کورو کې نظر بندې دي. دغه اوس یعنې د یو زندان حالت لري، اقتصادي ستونزې هم لري، په کور کې نور څوک نشته، محرم نشته چې دې باندې سره وځي. کونډه ده، مثلا بوډۍ ښځه ده دوی څنګه وکړي چې سرلار سي مثلا بازار ته یا مثلا شی وپلوري ځان ته معیشت د ځوان ترلاسه کړي یا کار یا صنعت تولید کار ته نه راځي روزګار ته نه راځي تنها دا خو نه دي تاسو څنګه خبر کوي خو محدودې خلک دي چې معمورې وي دا نور خپل اشتغالونه درلودله یا مثلا بعضې ښځې تلې د نورو کورونو کې کار او مزدوري کوله د دوه مسائل ته پاملرنه باید وسي او بیا په راتلونکي د پاره وایه طالب نه پرېږدي ما اولاد له تعلیم نه پاتې کېږي او راتلونکی نسل دا موجوده کادرونه چې ښځینه دي دا به متقاعد کېږي په کورونه به کېني بیا نوي نسل د پاره بیا څه وکړو څه تدابیر لرو نوی نسل لس کاله وروسته به دا اثرات بیا څنګه وي افغانستان په نړۍ کې په کوم حالات یا اکر باندې شتون ولري څه به کېږي خپله د نجونو ښځې نجلکانو ته تروما سایکیاتریک مشکلاتو ته پیدا کېږي دوی کله کله ستړي کېږي ودونه کوي لکه پخوا په توګه له تعلیم نه پاتې کېږي غوړ عمر ارمان پغایي دا خلک چې وځي یو کورنۍ کې یوه نجلۍ لس نفره نور د کور غړي دي مجبور دي پلار مور د رسالت وظیفې دپاره د خپل تعلیم دپاره یا ګاونډ هېوادو ته ځي څومره کړاوونه هلته تېروي دغسې اوس فکر وکړي چې مثلا څومره میلیونه نفر ورځ په ورځ وځي خپل ملګرو ملتونو سازمان په وروستۍ کې ویلې دوه ماره ورکړي یو ویلې دوه نوي فیصده ښځې وي نجونې په افغانستان کې په سوې ته ښځې ګرفتار د ماشومان خو راڅه کړه چې اته میلیونه دوی ویلې په ناتار حالت کې دي او دا یې ویلې چې تقریبا شپږ نیم میلیونه تنها په ګاونډیو کې مسجد دي کډوال دي دا خو کمه معیار نه ده
مننه مارس
یو کار وروسته لس میلیونه دولس میلیونه ته راځي خو ټول نفوس هغه کادرونه د افغانستان شتمنۍ ټوله بهر وځي
مننه سیدي صاحب همدغه پوښتنه که په دې شکل له تاسو وکړمه چې مارس صاحب هم توضیح کړه ولې د طالبانو دننه خلک دا مشان په دې باندې پوی دی چې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل مهم دي لیکن بل لور ته چې کوم شرایط مثلا د نجونو د مکتبونو شرط یو بنیادی شرط یې شول سوي دی دې ته دوی توجه نه کوي ستاسو په باور علت څه دی
مننه نړیواله ټولنه او د نړیواله ټولنو ناکردي افغانستان د حالت راوست مطمئنن افغاني حکام پراشتي حاکمان او زمنګ هم سایگان د هغه جمله پراس کې پاکستان چې د ښکاله داسې افراد ته داسې تربیه ورکړي چې په پاکستان کې جمهوریت کړي او په افغانستان کې جمهوریت کړي د تیوریکي لحاظ یو د افراد چې په دې مورد کې تصمیم نیسي په دې باندې باورمند دي چې د دې برداشت د دین نه همدا دی چې د امریکایي نړیواله ټولنه اوس د حل لارې ودنه کامی دي چې په سیاسي مذاکره کې مناظره نشته په سیاسي مذاکره کې په دې باندې بحث دی چې د چا هویت ونه خپل شي طالب دغه دی چې دی په دغه باندې باور لري دا چې ورته ایسا ویلي دی چې ورته خپل ویلي دی چې دینی غني په دې د مبارکي اما طالب څوک دی چې زما په لور د ملت په لور ته ځقي زه د طالب سره د مذاکره په جریان کې چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې دغه د شر دی دا خطا شر دی طالب ته ویل پکار دي چې ته څوک یې غیر د ټوپک نه ته څه لرې د مشروعیت مسأله دې څنګه ده اول دې خپل ځان مشروع د ټاکنو او د ملت د ارادې د پاره د ملت مجاهد او مسلمان ملت د پاره زمينه برابره کې به د اول سمنم پسی وته اما ته مشروع نه یې نړیواله ټولنه په دې خطا کې لسره په خبره نه پیږي چې د خځو حقوق د داسې هغه هویت هم داده دغه فهم هم داده د دین په سیاسي مذاکره کې هغه چې په قطر کې خطا وشوه او د ځان د لستر لپاره مختصر شو د طالب سره مناظره کول نه دی په کار هغه مناظره باز به زیاده هغه خطا په دې کې دلته مبدئی خطاګانې دي چې متاسفانه اوږد بحث راځي شته
مننه سیدی صاحب حافظی صاحب که برته د همدغه روابطو چې طالبانو له دې ځونو هیوادونو سره ټینګ کړی دي اقتصادي اړخ ته راشو او دې برخه ته راشو که د افغانستان واکمنان دغه اوس چې طالبان دي دوی په رسمیتونه پیژندل شي له اقتصادي اړخه تاوان څرنګه دی یعنی د 2023 کال تر اخیره کې په کابل کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی له اقتصادي اړخه به افغانان څومره زیان وویني
او د افغانستان سوداګر او صنعتکار او پسوته د نامه او په بهر کې خدماتو او بوختي دوی پرته له د رسمیت پیژندنه په نور مسایل باندې هم ضرورت لري. دوی د بزنس ایکالوجي له مخې دوی مسؤلیت ضرورت لري، دوی یو آرام او مسؤول فضا ضرورت لري، دوی قانونیت ضرورت لري چې خپل حدود د مناسبات دولت سره قانون پر بنسټ وټاکي او قانون باید نافذ وي. دا خو متأسفانه خولاندې کېدل او اوس قانون د شتون نه لري. مخکې داسې و چې قانون وو، قانون اساسي وو، نور قوانین وو او د حکومت د چارواکو لخوا تر پښو لاندې کېدلې او خو د اقل شتون درلودل د یو وثیقې په حیث، اما اوس خو دا قانون شتون نه لري او تعبیر د شریعت د هر مفسر او د هر مولوی هر عالم د بل سره فرق لري. دوی د هغه مذهب پر بنسټ، د دوی د ذهني سابقه پر بنسټ هغوی عمومي. نو خلک لالهاندې نه پوهېږي چې څه وکړي او څرنګه کنه خو دا کولی شي چې د فقر وژغوري. اوس په 150 هېوادونو کې افغانان اقتصادي ټولنې لري او پیسی لری، هلته تجربې کار تجربې لري، یوازې پیسې نه لري، پیسې هم مهم دی، اما د هغه ترڅنګ دوی اعتبار لري او د اعتبار ترڅنګ تجربه لري او بالفعل په منهاتن کې دوی رقابت کوي، په فرانکفورت کې رقابت کوي، په هامبورګ کې رقابت کوي، په لندن کې رقابت کوي خپل بهرنی سیالانو سره. نو که چیرې دوی خپل تجربې او پیسې افغانستان ته راولي، د افغانستان صنایع جوړیږي، د افغانستان معیاري خدمات کې مؤسسات جوړیږي او ډېر نیمګړتیاوې هلته شتون لري چې د دوی لخوا رفت کېدای شي. اما دا ټول مسایل یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري چې خلک خپل ځان ته مسؤول احساس کړي او د قانون تر سیوري لاندې خپل ژوند کې احساس د امنیت او مسؤلیت وکړي. او تر څو چې دا ویره شتون لري، څوک ناراضي نه یوازې ناراضي بلکې مسؤول دل مسلحو زرو افغانان د سزخه د پاکستان څخه وتل او تاسې څخه لکه غوښتل چې اوربانډ دې کار شوی او ماسترګان دې ورودلې پیږي لرلې. نو الالکسر د افغانستان پی خودل او دا سخت نورین د یو غریب بیچاره او استفاد افغانستان لپاره مثلا کم یو میلیون روزل شوی خلک زینی بهاش و. نو په دې خاطر تر ټولو خدمه خزماله نظر یو سیاسي مشروع بستر د افغانستان د راتلونکي لپاره زوبي د کده نشي. خدای مکړه د افغانستان ناورین به زیات شي او خلک د بحران څخه فکري خواته درومي.
مننه حفیظ صاحب. په فیسبوک کې د ازادي رادیو د دغه بحث په ارتباط تر اوسه پورې حشمت توخی خپل نظر را سره شریک کړی دی. د لیکسي خلیجی هوادونه په خاص ډول د قطر او اماراتو هوادونه د افغانستان د په باور په بربادی کې او د جمهوریت په سقوط کې لوی لاس لري. دا چې د افغانستان خلک په دې حالت کې دي، د دوی له لاس دي چې د طالبانو ته افغانستان سپارلې. محمود وفا بیا یوازې سلامونه راتره لیشلې دي او الحاج ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیا د ازادي رادیو د پروګرامونو په ارتباط نظر څرګند کړی دی چې د په وینا باندې ماشومان خبرونه مو سم ناوریدل کیږي، یوازې پر منځنۍ صفوي. البته اوس خوب ازادي رادیو د شپې لخوا په منځنۍ صفه 12 شپږنی تاسو اوریدل شي او د ازادي رادیو نور خبرونه د په وژدو صفو باندې د ورځې په جریان کې تاسو اوریدل شي. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
احمد شبریم د ازادي چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې پروګرام کې و موضوع ده د سیمه له هیوادو سره د طالبانو روابط. په خبرونه کې مو ازرخ شافیزی، صلاح الدین سعیدی او عزیز الدین معارش ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د دې له خاطر چې د پروګرام ورستی څلورمې برخې ته رسیدلو، یعنی تقریبا لستولس دقیقې نور وخت لرو، نو د پروګرام کې چیرته را غونډ کو په دې حساب باندې. سعیدی صاحب، څه فکر کوي چې دغه شرایط که په همدې شکل باندې دوام ولري چې یوه نیمه کنسولګرۍ طالبانو ته سپارل کیږي، لیکن په ځینو مهمو ځایونو کې لکه د سارک سازمان کې افغانستان ته محلنۍ مرشي نه ورسپارل کیږي، وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
همداسي مو چې په بارها ویلي دي، د طالبانو عملي سیاست خبرې خوښې کوي. د طالبانو عملي سیاست د وطن د بحران سره مواجه کوي، نه په داخل کې مشروعیت لري نه په بهر کې. تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته. او که مې څوک په دې اختصار ویلو ملامت نه کی، د شریع الله په نامه باندې کوم مدون قانون نشته، شخصي فتاواوي دي، او د دې شخصي فتاواو نه مختلف تعبیرونه کیږي. د دولتداري فهم د طالبانو د قومندانانو او مشرانو نه نادرست فهم دی. هر یو جدا خیال، جدا فکر. د مشروع حاکمیت د جوړولو تصور ورسره نشته، تعهد ورسره نشته، په ټاکنو باور نه لري. نور خلق تسلیم کشي او دې ته باید نقل کیږي. دا تمام د وطن بحران ته وړي، او د دې شلکرن مسؤلیت هم معلوم دی چې چا سره و، سبیخترن مسؤلیت هم معلوم دی، د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم معلوم دی. اما زمنګ لاس د طالب گریوان ته دی چې په اوس کې دې لامل دی چې دا وطن د دې بحران سره مواجه کوي. بل نتیجې نشم کولای. شکر.
مننه سیدی صاحب. معارض صاحب، لکه څنګه چې سیدی صاحب وویل، یو د بحران په افغانستان روان دی. د دې خطر چې د دې بحران مخاوني ول شي، لښ تر لښه نن سبا په افغانستان کې جګړه نشته. د روسیو راپورونو له مخې په افغانستان کې تر هغه بریدونه نسبت پاکستان ته ډیر کم دی، او پاکستان کې زیات شوی، په افغانستان کې کم شوی دی. د دې خطر چې د ثبات وساتل شي او د بهبود په خوا باندې وضعیت روان شي، څه باید وشي؟
مخکې له دې نه زه یو خبره ترازم، مخکې یو دوست لکه فیسبوک یو سویل یو دا دی اقتصادی یا تمیکون کا یا لوجسٹک شیخان دی گلف وادی چمنگ متاثر سبر والی ہوں اور جمہوریت سکوت مسالہ مطلق سیاسی مسالہ تفاهمات او خبرو په دې باندې سوي ده. دا څه حالت نه سره غلای ده. تاسو سره د پښتنې پاکله باندې سی وایو چې سعید بالکل منو. درې سو درې نیم سو نفر د ورځې مکلل په افغانستان کې کار کوي، که طالب وو که جمهوریت د افغان بچو د افغان مینه تویدله. په دواړو خو کې په ناپوهۍ کې دا کار کوي. نیابتي جګړې ویل په خو وختونه په نړۍ کې موږ ګورو چې لوی لوی فابریکې د جګړو د وسلې جوړیږي، د جنگ لپاره کډونه روزل کیږي، سول د فارس اکاډمي د سټوکو پی جی پکې واخلي. یعنی معنا دا دا پروګرام به دوام لري د ګټي وي. اما دا چې اوس امنیت راغره د پرچار راغلی، دا د مقامت د باب څه کوي؟ دا لندغر او د مفسدین د مده مونږ پیږو چې دا دروغ دي. د داعش مثلا مترکی له بهر نه ویل کیږي دا ستا وازیه چې او شرایط ذهني وایي او د مساعدي دا مونږ پیږو چې څنګه ساکنه پروان سره ده. خو د دې لپاره تدابیر پکار دي، عملی دائمی امنیت او که مقطعی ده. مقطعی امنیت خور وخت راتلی په جنگ کې مور باندې لانیږي، نو تقن دواړه خوای وسته پمځه کې دي تر میاس تر کال تر یو میاد پورې. اما دا د دې معنی بیا نه لري چې اوربان وسه جګړه ختمه شوه. دغه لپاره چې کوم تدابیر بدونه وسی، خلکو ته عملی په سیستم او په میکانیزم په توګه باندې ډاډ ورکړي، هغه ته موږ ویل چې دا امنیت موجوده بالکل درسته ده. اما وخت چې وینې چې ټول خلک ځان په خطر کې ویني، یعنی خلک سیاسونه بهر نه افغانستان ته تلای نه سي، داسې یو مشکل هم شته. تهدید ورته موجوده، موجوده سیاسون چې دي هم ډېر په گزاره حال په ځوان کوي او هر شپه ځان تهدید کوي، خصوصا پوځي چارواکي پخوانی چې باوجود سي بي وای افهم کړی ده. هغه واقعا هغه لوی سیاسون تسلیم چې هغوی ته $15 اطلاعات راغلي دي، کرزی ته او ډاکټر عبدالله ته او دا نور ته ورکول کیږي هره میاشت، او نور عام عسکر د پخواني اردو یا د تهدید لاندې دي او یا په مرموز ډول وژل کیږي. که دا طالبان خوا وژل کیږي هم به دا صافه کې دا خبره چې هغه تور چې دوی عزت ته متوجه دی هغه به لرې کړي، او که بل څوک وزي استخبارات اداره دې قوي کړي چې دا ول معلوم پته ولګي معلوم چې دا واقعا څوک وزي چې دا دا خلک لمنځ ځي. نو دغه حالاته چې ګورو چې یو ښځه یو نر په افغانستان ځان خپل پوره امن کې نه ګوري، دې ته بیا موږ دائمي او سالم امنیت نه سي ولای. امنیت نه هم دا نه ده چې جګړه بندبندي، امنیت فزیکي امنیت هم ده، فکري امنیت هم ده، غذایي امنیت هم ده، ازادي د بیان انسان په افغانستان کې نشته. دوه خبرې چې ته اصلاحي نیوکې په نظام باندې وکړي چې دا ازادي بیان ده او دوی سم مرسته ده تر هغه چې نیوکه نه وي نواقص برملا نه سي، نو دوی څنګه پالیسي جوړ کړي څنګه آینده ته متوجه سي. ما هم بغه وخت تلویزیونو ته هدایت ورکړي چې پلانې ونه غواړي کوي ته آواز نه تادي دی تر دې اندازې پورې دا په څه معنا چې هغه څوک چې غږېږي نیوکه کې هغه برحقه ده زه ناحق یم هغه پټوم بندوم یې. دلیل او منطق سره نه لرم چې ورسم سره استدلال وکړم، ورته وایم چې تا دا خبره صحیح ده که غلطه ده، یا تا په دغه په نیوکه په وړاندې ما څه کړي څه نه دي کړي.
دلته سوال دا دی چې حل لارې څه دي، ستاسو پیشنهاد څه دی؟
الله وګور، ما همیشه دا خبره کړې ده ضعیف حاکمیتونه، خاموش ملتونه یا بې اتفاق ملتونه، دا همیشه بحران نه جوړي په هیواد کې. لکه څنګه چې وخت بس دی لا قانوني او فرا قانوني وسه، لا قانوني او فرا قانوني دواړه په ټولنه کې بحران زیږي. همدغسې ضعیف حاکمیتونه او خاموش ملتونه، بې اتفاق ملتونه همیشه بحران نه زیږي او پردیو ته لاسونو ته اجازه ورکوي. که چیرې ملت را یو ځای نه سي، هوښیار نه سي، غږ پورته نه کړي، لار طریقې نه نړیوالو سره دوی بد اړیکې جوړې کړي، ګوره وړه راځي نظام اخلي په زور د ټوپک یا پار حالت سي، نړۍ سره هغوی غواړي کوشش کوي اړیکې جوړې کړي. اما دې خواته لږ نه په دوه برابر درې برابره زیات ملت پروت ده، دوی نه شي کوی سره نړیوالو سره په ډول نه یو ډول اړیکې جوړې کړي. نه دا چې موږ وویل چې افغانستان د طالب بېرته هغه شر او فساد ته، نه دا چې موږ وویل چې مثلا طالب بده خو فلان که فلانه چې د امام زبه د تبارم دغه بیا قهرمان دو مارشال د فلان پستان ده، دا بیا طالب سره مرسته کوي، جالي وی دو جوړول، جالي تومتونه کول، هغه بیا خپل هغه ایبونه په دغه پټي مثلا د لیلی دشت وی دو را و طالبان سره ګوشي میکنه. دا خو معنی دا ده چې طالب نور مې دغه ګور ولا ټول دروغ هغه ته بده اسن دغه نسبت د طالب پلویان دغه مخالفین چي چې دې دوی زیات هم راست طالبان سره کې دوی اتل.
دلته مارشب وبخشه، مارشب تاسو چې لنړیوالو سره سیاسي ارتباط ونیسي په داس شرایطو کې چې مطرح سیاسي چې نړیوالو ته مطرح ښکاري، هغه کسان دي چې مخکې په نظام کې او تاسو هغه هم ردوي، نو څوک را پیدا شي چې لنړیوالو سره ارتباط ونیسي چې هغه بیا له وطن کې داخل خلکو سره ارتباط ونیسي او شرایط بهتر شي؟
نه نه نه، د سنه په صحت مند و لغوینه بهتره پاک نفسه از مختلی سیاسون په امدلن افغانستان که افغانستان بهر است. منگه دی غلو مفسدی نو اغا سیاسون سیاسون دا وگونه سیاسون جلسه یو وگه وسه مالی که داره دا بازین انگاوان هوادونه چی وای سیتا مشارکت ملی یا طول رو شمول حکومت جو سیتا لکه دیگوی پا حکومت که تو شمول نده، ایران که تو شمول نده، دا تو سنی مذهبی چی جازه داری حکومت لرسی، نه بلوچ جازه داری، نه آذربایجان جازه، نه ترک، نه کردای. هلته تاجکستان خپل هیواد تاجکستان ځانته وایي، سعودي او کورنۍ پاچاهي کې خپل پاکستان کې پنجاب حاکم ده، ترکمنستان زلنده نمونه پیدا دي، درا کې نور قومونه دي، منتها دوی هغه خپل ګوډاګیان غوړي تراله، هغه سیاسون و چې جوړ سوي و هغه د پردو ګډو ته ژمن کسانه. متاسفانه چې اوس هم هغوی بعضې حلقې لکه دوه ورځې مخکې په قطر کې امنیتي غونډه وه، امنیت جاني، هغوی همدغه خپل ګوډاګیان جاسوسان غوښتل خپله برنامه یې درلودله، خپل برنامه بنیاد باندې دا کار کوي، هغه د نتیجه نه ورکې کوم فایده نه لري. اما نور سیاسون سم مطرح شي، دوی کوي چې خپل اړیکې جوړې کړي او هغوی ورته ډېر پاملرنه هم کوي. هر وخت یې وعده د فلسفې او اصول داسې زړې پدیدې جای خو نوې پدیدو ته پرېږدي. حمورابي یا اوتلسانوسان قانون ده چې خامخا به پدیدې به له منځه ځي، نوې پدیدې او نوي کادرونه او نوي سیاسونو ته موجود شته. خبره دې که ده که چېر دوی په پلان او برنامه باندې وړاندې لاړ شي، له ملت سره خبره شریکه کړي، یو ډېر اخلاق ملاتړ ولري، په انفرادي هم نه کېږي که ته سره راټولې شي دا غمیزې حقي په همانګي د طالب نه لاسي کوي، طالب نه لاسي کوم، طالب د خارې بچی ده، اصلاحات باید راوستل شي او دغلته باید په دې جغرافیه کې ګډ ځوان سره وکړه، بیا نافیسي نافی کېدل سیاستي، خو بیا یو خبرازي وبله، خو بیا جګړه کوي غمیز د لهر الحال دی.
مننه مارشد. بس یو دوه دقیقې وخت لرو حافظي صاحب، ستاسو نظر کا واخلم چې څه باید وشي، څه پیشنهاد لري؟
پیشنهاد دغه دی چې حکومتونه د خلکو په استازیتوب ځینې خدمات باید ترسره کړي، او دا خدمات هر عمره چې زیات وي د دوی مشروعیت زیاتېږي. هغه دولتونه په هر دلیل چې وي که خدمات را نشي کولی، خپل پوځیف پس پاتې کېږي. زما له نظره د افغانستان یو ستر تاریخي مشکل دغه دی چې مونږ د یو الټرنیټیو یا یو بدیل خاوند نه یو. د مثال په توګه کله چې امریکایان راغلل او طالب چارواکي لبنې یوړل، د اکتوبر تر دسمبر پورې افغانان حکومت نه درلودل، او بیا په بن کې حکومت جوړ شو، او تر دننه په افغانستان کې هم جوړ نه شو. د هغه ځای څخه مشتبه د افغانستان د خارجیانو په مرسته او میلمتوب جوړ شو. اوس هم مونږ از مال نظره ما یو رساله لیکلی وه مخکې دا نویم کلونو کې، نبود بدیل سیاسي و دوام فاجعه در افغانستان. اوس هم مونږ داسې یو کټمت، یو تیار آماده سیاسي بدیل نه لرو. مخالفین لرو، اپوزیسیون لرو، ډول او دوی هم خپل منځ کې یو موټی نه دي، او د اساسي غوښتنې پر بنسټ سره ټول شوي نه دي. دوی خپل ګټې پسې ګرځي. نو تر څو چې افغانستان یو ملي متعارف متمدن او با فرهنګ بدیل یا الټرنیټیو د قدرت لپاره ونه لري چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي پروګرام ولري او د خلکو لپاره د منلو وړ وي، دا کړکې چې دا جنجال دوام مومي.
ډیر مننه حافظي صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. صلاح الدین سیدی له تاسو څخه مننه کوم، او عزیز الدین مارچ له تاسو څخه منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
Let it go.